دا زمکی پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي او تر تخم شکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پټ زړي نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي ورپسې راځو دغه پرزري نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ وویل په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمهیي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري مختلف شکلونه لري او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې د هغه په موازي ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري تانیس آله کاسبرګ او ګل پاڼه لري او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي یعنی یا به درې یا به شپږ یا به نهه یا هم دولس دغه رقم د دریو په مذرب کې به ووسی او دا چې دی د دې څخه د دوه نباتاتو څخه کوم میوې چې لاس راځي د اوغه څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي ورڅخه تغذیه کیږي چې غنم دی وریجې دی جوار وربش او داسې ډیر نور ډولونه ته دوه مشیمهیي نباتات چې دي د دوی دوه پلهیي تخمه لري او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري پاڼې مختلف ډولونه لري او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي زړه لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي چې د دې مثال د حشره وژونکو درمزخ استفاده کړي ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي او زړه لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروتینونو په لاس راوړنو کې او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې په ډیرو مختلفو برخو کې په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوي ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درېسوال لرو لومړی سوال دی یو مشمه یو دوه مشمه نباتات ترمنځ توپیرونه وایست دویم سوال د کار جنسي ډیرښت واضح کړي دریم سوال مخروطیان واضح کړي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاست د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسو درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څه کېږي. کله چې د سور څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بېله یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثلا موږ وایي لږ اکسیجن لرونکې وینه، هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنې د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده، چې کله د سور څخه پاکه سوي اوسي، هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سور ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه، هغه وراستي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوی و به صافه سوی و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوی او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي، د بدن اعضاو ته په کوچني ساقو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچني ساقو په نور کوچني ساقو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو. او دوی د نسجونو او حجرو او زموږ د بدن د کوم غړي چې دي، د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي، هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې څه کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی، هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دي خپل د یو نازک کې پر دې په واسطه پوښل سوی دي چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی، هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل سوی، د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دي، هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي. چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخه چې دي، خپله په دوه برخه ویشل سوي دي، چې یو پورتنی برخه ده، چې پورتنی برخه د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دي هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دي، او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې ښي دهلیز چې دی ښي بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښي دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي، انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی. او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی، هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده، هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د پغاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه دپاره په کافي اندازه وینه د هغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکې وینه اوسي. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره د فعالیت سره ترسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږ چې دي هغه و چپا بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ترایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو د کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي وري ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډول دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته چې کیږي، هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی، د کوچني دوران په نامه سره دی. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري، هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې د هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیریدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوغو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لم چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینې نسکولي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سر ته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالې چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بس شروع لاس د لسم ټولګي و پنځم لوست نن موږ تاسو سره زو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغي او وقایې په اړه ده هغه تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسو درس به د دې شمې صفحې څخه او د دې شمې صفحې پورې دوام وکړي لومړی موضوع مو د ناروغي لاملونه دي موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کیږي او په چاپېریال کې ویل کیږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات په کې شامل دي بلکې ډېر نور کوچني ذرهبیني اجسام دي چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري چې د هغه د جملې څخه باکتریا پروتیستا فنجي همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي لکه مثال وایرسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کیږي ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیز اچي او دغه رقم د وایرسونو پرته ځینې باکتریاوې پروتیستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندیو موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغیز اچي منفي اغیز اچي اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذرهبیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو باکتریا ځینې باکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي د انسان په ژوند کې مهم دي یعنې بې له ځینو باکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدیږي دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي یا د کوربه په ځان دغه کیږي نه نوځي او د هغو د حجرو داخلي محتویات داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپله مصرفوي کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې حجرات څه کوي له منځه وړي چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمیرل کیږي باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی وعده کوي یعنی د یوې حجرې مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ باکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کیږي چې د موږ په تېرو لوستونو کې ویشي ویلي وو او په هر شلو دیکو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي که چېرې څو ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو په لسګونه زره باکتریاوې به رامنځته شوي کومو کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي هغوی چې دي ډېرې نښې پکښې لیدل کیږي مثال له خبرې د ستوني درد دی د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی ناسې دی د زړه بدي ده همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیژي یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کیږي چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهر په نتیجه کې رامنځته کیږي پسې راځو وایرس ته وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې توان لري مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي شری دي چیچک دي ایدز ناروغي ده دا ټول چې دي د وایرس له امله رامنځته کیږي دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري او وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري او کله چې د حجرې داخل هم اوسي دوی یوازې د مسل تولید کوي نه تنفس کوي نه واده کوي او نه هم تغذیه کوي چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پیژندلی سو مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي نو وایرس چې دی د نیمه ژوندي موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجره داخل ته چې کله ننوځي د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي چې بالاخره د حجره د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي په وایرس باندې، په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبه وي، د دغه رقم ورڅخه ریزش کې مثال د پز څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات نباتات دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي، چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج یې کیږي، همدارنګه دا ټول چې دي دا ټول د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبه یې، خوله یې، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تبه، مثال تبه ورسره یې، د زړه بدوالی ورسره یې، د سر درد یې، او د ځیګر په برخه کې هم چې احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس بعد راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې ده د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې ویل موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخیری، پوپنک، دا ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دي هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دي زیاتره چې دي او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ سوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، دا د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه سوي په هغه ناروغي اخته سوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او په سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دي یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دي د کرنیز اقتصاد کې مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دي زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري، د انټي بیوټیک په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډیر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې ده، دا هم موږ ویلي وه چې ځینې د یوکاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي. او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده، دوی ځینې یوازې دن سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده، په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوږی دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناکه چې ناروغي رامنځته کې، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلو د دوو کلمو، د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې مالو د بدی او ریا د هوا په معنا سره ده. چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا د شزینه انافین ماش خوا چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي، په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه لامل رامنځته کیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو